سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوي د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د تایر روشان د تخنیکی چارو په سمبلختر کلی کوم خبرونه په خبرونه پیلو د تعلیمی چارو لپاره د ملګر ملتونو ځنګړ استازي ګولډن براون وای چې د جرمونو نړیواله محکمه باید د افغانستان رواني جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد جنایت په توګه په رسمیت وپیژني او د دې کار له مسؤولو چارواکو څخه د تحقیقات وکړي. ښاغلی براون پرون د اګست په 15مې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو له دویمې کلیز سره برابر وه خبري اعلان ته وویل چې ده د جرمونو د نړیوالې محکمې له لوی څارنوال کریم خان څخه په یو لیک کې دا غوښتنه کړې ده. ښاغلی براون زیاته کړې ده چې په افغانستان کې جنسیتي تبعیض د ښځو او نجونو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو تر ټولو ناوړه مثال دی. هغه زیاته کړې ده که دې کار ته له سزا پرته اجازه ورکړل شي نو ښایي نور کسان هم دې ته ورته اقدامات وکړي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی د تاجکستاني خبریال خورشید فضلوف د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه وکړه. و درش کلن فضلوف پدی تور په کلبند محکوم شوی دی چې د اخبار په نوم ویبپاڼې ته یې راپور نه ورکړی دی. د تاجکستان حکومت دا ویبپاڼه د بنسټ پالو ګڼي او بندیز یې پرې لګولی دی. د فضلوف مدافع وکیل د جولای په 12مه له محکمې وغوښتل چې د فضلوف دوسیې ته دې کتنه وکړي. خو دا ګز په 12مه د تاجکستان سترې محکمې د خبري غونډې پر مهال اعلان وکړ چې دا درخواست رد شوی دی. تاجکستان د بې پولي خبریالانو د 2022 کال د رسنیو د ازادۍ نړیوال شاخص له مخې 1.25 ځای درلود او د فریډم هاوس د 2022 کال د نړیوالې ازادۍ د ارزونې له مخې په هغه هیوادونو کې وشمیرل شو چې ازادي پکې نشته. د افغانستان بانک سبا پنځشنبه 400 میلیونه ډالر لیلاموي. د طالبانو په واک کې دغه بانک له لوري په خبرې شوې لمیه کې له ټولو صرافانو تجاري بانکونو وغوښتل شو چې په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. تېر اونۍ هم د افغانستان بانک د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ساتلو په خاطر 1300 میلیونه ډالر وپلورل. نن د کابل په اسره شهزاده کې امریکایي ډالر په 4.90 افغانیو تبادله کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي ایالت که دور لگیدن لامل دو جل شو کسانو شمیر 1600 تلور شو. ژغورن کی پسی مکی لهم پلتنی که وی چه ده دین آورین قربانیان پیدا کری ده اور اونی مخ که ولگید. چارواک ویل چه ده لحینا پا تاریخی خرگوردی که روزل شو سپیو تردی ده ما 2.5% سوزیده لسیم پلتلی ده. ده یالات گورنر خبردانه ور کرده ده چه خواهی دو جسدون هم ومندل شیده پا سباندی یو پیاری که دور لگیدو تر طول بعد پیخده چه ده امریکا پا متحده ایالاتونو کې رامنځته کیږي. او د خزینه فوټبال نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن کوربه استرالیا د انګلستان له لوبډلې سره نیمه پای لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت درې نیمې بجې پیل شوې ده. تر اوسه انګلستان یو ګول وهلی او لوبه لا هم روانه ده. د اسپانیا لوبډلې پرون په نیمه پای لوبه کې سویډن ته 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړه او پای لوبه ته ووت. د نن ورځې د لوبې ګټونکی به له اسپانیا سره په پای لوبه کې مخامخ شي. پای لوبه د اګست په 16مه ترسره کیږي. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې درته د مطالب لرو. په خبرونه کې برابر سره دا ووري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو د واکمنۍ له 2 کاله پوره کېدو سره سم ویل چې په افغانستان کې وضعیت د ژورې اندېښنې وړ ده. دا چې د ملګرو ملتونو سرمنشي نور څه ویلي دي دا راپور به درته ولرو. خو تر څنګ یو شمېر مېرمنې اعتراض کوي چې ملګري ملتونه یوازې په اعلامو اکتفا کوي.
بدبختانه نړیوالې ټولنې په همدغه 2 کلونو کې یوازې د اعلامیو په خپرولو یا هم د پیښو په غندلو سره اکتفا وکړه.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د پراخو اړیکو ټینګول تر هغه امکان نه لري چې د افغان ښځو حقونو ته پکې درناوی نوی شوی او پرمختګ پکې نوی رامنځته شوی. خو بل پلو د افغانستان په سویل کې بیا د ښوونځي زده کوونکي د زړه درد داسې بیانوي.
کله چې موږ خپل د اتم ټولګي اخیری امتحان ورکړو موږ ادارې ته وغوښتلو مدیره صاحب نو موږ ټول انسیتیان یله ته ورغلو بیا راتوي تاسو یوازې کولای سي چې تلنمو تراسي.
همدارنګه د نړۍ له مسایلو به مو هم خبر کړو، او دا به هم درته ووایو چې د ښځینه فوټبال په نړیوال جام کې چې نن د استرالیا او انګلستان ترمنځ لوبه روانه ده، انګلستان دوه ګولونه وهلي دي، استرالیا یو ګول وهلی دی. د چې وروسته نورڅه تغیرات پکې راځي په دې اړه به هم جزئیات درکړو. ملتیا مو غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو د واکمنۍ له دوه کاله پوره کېدو سره سم په افغانستان کې وضعیت د ژورې اندېښنې بلل دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش پر خپلې ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر په افغان نجونو او ښځو د لګیدلو بندیزونو یادونه هم کړې ده، او له نړیوالې ټولنې غوښتنه دي چې یاد افغانان له یادونه باسي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش وایي په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله تیر شول، او په دې هیواد کې پنجونو او ښځو د لګیدلو سختو بندیزونو او محدودیتونو په ګډون وضعیت د ژورې اندېښنې وړ دی. هغه په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغانان یوازې پرې نږدي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ښاغلي ګوترش د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو پرونی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي د دوی حکومت باثبات او پیاوړی دی. که هم ښاغلي مجاهد په دې مرکه کې ادعا کړې چې دوی مسؤولانه عمل کوي، خو بلخوا د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اجرایي رئیسه سیما باهوس طالبان تورنوي چې د نجونو او ښځو په حقونو سیستماتیک او پراخ بریدونه کړي. په هغې اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو په پاڼه د اغلی باهوس له قوله پرون خپره شوي په کې لیکل شوي، طالبانو د څه باندې 500 فرمانونو، حکومونو او بندیزونو له لارې د ښځو د ژوند هیڅ اړخ بې لاسوهنې نه دی پرېښی، او هیڅ آزادي ترې په امان نه ده پاتې. هغې زیاته کړې طالبانو داسې سیستم جوړ کړی چې د ښځو د ځپلو پر بنسټ ولاړ دی، او په پراخه کچه جنسیتي اپارتاید ګڼل کېږي. هغه څه چې میرمن باهوس یې د بدلون لپاره په طالبانو د فشار راوستلو غوښتنه هم کوي، خو د طالبانو حکومت له کره اسناد وړاندې کولو پرته تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هاخوا بیا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری هم پرون خبره کړې اعلامیه کې پنجونو او ښځو د بندیزونو په اړه د طالبانو فرمانونه تبعیضي بللي او زیاتوي، د ملکي وګړو د خوندیتوب او د بندیانو د حقونو په ګډون د بشري حقونو د یو لړ مسالو په اړه څارنې مستند کول او ملاتړ ته دوام ورکوي. خو بلخوا یو شمېر افغان فعالان وایي په لومړي قدم کې د طالبانو د ناسمو کړنو قربانیان نجونې او ښځې دي، او پر وړاندې جدي ګامونو پورته کېدو ته اړتیا ده. د ښځو د حقونو فعاله مرزیا حافظي:
بدبختانه نړیوالې ټولنې په همدغه دوو کلونو کې یوازې د اعلامیو په خپرولو یا هم د پیښو په غندلو سره اتفاق وکړه. کوم څه چې موږ توقع درلوده یا د افغانستان ښځو په مجموع کې توقع درلوده چې دوی باید عملي ګامونه ولري، حداقل د فشار لالو استفاده وکړي پر طالبانو باندې تر څو د دوی د بندیزونو یا هم د دوی د ظلمونو یا د وحشت مخاوني ول شي، خو دوی دغه اقدام تر اوسه پورې ونه کړ، او دا چې په کومو دلایلو او د څه لپاره تر اوسه پورې خاموشي اختیار کړې ده، دا هم موږ ته سوال برانګي زده.
یو بل افغان فعال ملال اخونزاده بیا وایي تیرو دوو کلونو کې په افغان جون او خوځو د لګیدلو بندیزونو په اړه خبرګونونه او مبارزې کومه ګټه نه ده کړې.
دا اوس چې کوم د شوزو ملاتړ دوی اعلان کړی دی، په دې هیله چې په واقعي ډول د شوزو ملاتړ وکړي او شوزي خپل کارو ته ستنې سي، د مکتبو او د پوهنتونونو دروازې د شوزو پر مخ خلاص سي.
د طالبانو اوسنی رژیم افغان جون او خوځي د تعلیم، کار او سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مشارکت څخه منع کړي. هغه څه چې له عملی افغان جون او خوځي د طالبانو دا دوره هم د خپل راتلونکي لپاره د مخکینه په څیر تیار بولي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د پراخ اړیکو ټینګولو تر هغه وخت امکان لري چې د افغان ښځو حقونو ته درناوی کې پرمختګ نوي شوی. انټونی بلنکن پروند طالبانو د واکمنۍ د دوه کلنۍ په مناسبت په واشنگټن کې خبر اعلان کړ چې متحده ایالاتونه به هم طالبان د خپلو کړو ژمنو د عملي کولو او په تیر د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې مسؤل ولوګنی. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنې دوه دو کاله پوره شول، د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات او د نړۍ لسګونه نور هیوادونه به تر هغه وخته له واکمنو طالب چارواکو سره اړیکې ادي نکړي چې دوی د نورو بشري حقونو ترڅنګ د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی ونکړي. انټونیو بلینکن پرون د طالبانو د واکمنۍ د دوه کاله پوره کېدو په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل متحده ایالات به بیا هم طالبان د خپلو کړو ژمنو د نامعلي کولو په تیره د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې مسؤل وګڼي. ښاغلی بلینکن وویل
We continue to work to hold the Taliban accountable for the many commitments that
موږ له طالبانو سره د هغو ژمنو په اړه حساب او کتاب ته دوام ورکوو چې له موږ سره یې کړي او تر اوسه عمل پرې نه دی شوی. په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې موږ او د نړۍ لسګونو هیوادونو طالبانو ته په واضح ډول ویلي چې له دوی سره به د نړۍ د هیوادونو د عادي اړیکو لاره تر هغه بنده وي چې د نورو مسئلو تر څنګ د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وشي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د تازه څرګندونو په اړه زموږ پښتنې جواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی تیر ورځ له امریکا غک سره په یو مرکه کې ویلي چې د ښځو حقونه د افغانستان یو داخلي مسله ده او په متحده ایالاتو پورې اړه نه لري. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د ښځو د حقونو په ځانګړي ډول د کار او زده کړو په برخه کې پر طالبانو د لانور فشار غوښتونکي دي. د ښځو د حقونو فعاله مریم کریمی:
دا ډېر د تاسف وړ ده چې ولې تر اوسه د طالبانو د کړنو په وړاندې افغانانو سکوت کړی دی. یوازې افغانان کولی شي چې بدلون راولي. دغه شان د نړۍ مرسته مهمه ده. باید د نړۍ هیوادونه د افغانانو تر څنګ ودرېږي او پر طالبانو فشارونه راوړي تر څو دغه ډله د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته درناوی وکړي.
طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واک ټینګولو وروسته افغان جونې له شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو او په ډېری دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي. تېره ورځ د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې په یو بیان کې وویل چې د 2021 کال د اګست له 15 وروسته د طالبانو له لوري پر ښځو د محدودیتونو نږدې 50 فرمانونه ورکړل شوي چې له مخې ښځې د ژوند په هره برخه کې بې اغېزې کړې دي.
راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلي وو پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د پراخو اړیکو ټینګول تر هغې وخت امکان نه لري چې د افغان ښځو حقونو ته په درناوي کې پرمختګ نه وي شوی. طالبانو په تېرو دوو کلونو کې له هم د افغانو میرمنو او نجونو پر وړاندې خپلو پرېکړو کې بدلون نه دی راوستی. اصلي لامل یې په څه کې دی؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه له سیاسي پوه بشیر دودیال نه کړې ده.
په ټولنه کې د انسانانو لپاره حقوق شته دي. دا حقوق هم د بشر نړیوال اعلامیې کې راغلي دي او هم د اسلامي حقوق بشر په منشور کې درج شوي دي. مهم ټکی اول د ژوند حق ده. اسلامي حقوق هم همدا حکم کړی ده چې الله تعالی انسان خلق کړی ده او دا ژوند الله تعالی ورکړی ده خپل مخلوق ته، خپل انسانانو ته. څوک دا حق نشي اخیستلی، البته بې دلیله، بې د کوم جرم و جنایاتو، بې د کوم غټ ګناه نه چې هغه د په نصوصو کې واضح دي. بل انفرادي ازادیګانې دي، دا هم ټولو منلي دي. دا هم د بشریت حق ده، تعلیم د بشر حق ده، سفر د بشر حق ده. دا حقوق انسانانو منلي دي او شته دي په ټولو جوامعو کې، په اسلامي جوامعو کې، په نورو جوامعو کې دا رعایت کی او دی حمایت کی دی دی لپاره کار کی دا یو صرف یو امتیاز نه ده، ګوری دا حق ده. نو متاسفانه دغه دوه کلونه کې چې دا حقوق سلف کیږي ټوله دنیا ورته متوجه ده او د هرې خوانه دا غږ کیږي په اسلامي امارت باندې او اسلامي امارت نه غوښتنه کیږي. هم د اسلامي هیوادونو کنفرانس دا غوښتنه وکړه، هم جدا جدا د اسلامي هیوادونو مشرانو دا غوښتنه وکړه. منشور ملل متحد په رڼا کې د ملګرو ملتونو سرمنشي، د ملګرو ملتونو نورو سازمانونو دا غوښتنه وکړه چې دغه د اسباو حقوق تاسو رعایت کړئ.
دودیال سه فکر کوي دا وضعیت به همداسې دوام وکړي؟
څه پورې اړه لري چې هغه کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین دي دوی څومره دې موضوع ته اهمیت ورکوي، څومره فعاله کېږي، څومره ځان تثبیتولی شي په دې برخه کې؟ اما داسې ښکاري چې دغه د نړۍ دغه لوی قدرتونه او په دغه سیمې کې دغه هیوادونه چې دي دوی یو شمېر منافع ګوري د اسلامي امارت په موجودیت کې او د طالبانو د وسلوالو په موجودیت کې دوی فکر کوي چې که دوی موجود وي او په قدرت کې واوسي، امریکا ورته جدا پلان او برنامه لري، روسان ورته جدا پلان او برنامه لري، او چین ورته جدا ده، هغسې دا نور هیوادونه. نو دوی د بشر په حقوقو باندې سترګې پټېږي، دا ټول د امریکا په شمول. دا په دې خاطر باندې چې دوی یو څه تمې او توقعات لري چې ګوندې طالبان په بعضې وختونه دوی په آینده کې استعمال کړي.
دودیال صاحب، د دغه حالت دوام څومره د اندېښنې وړ دی ستاسو په نظر؟
نو دا فرق کوي، وایي زموږ هغه سوځي چې اور پرې باندې بدېږي، نورې دنیا ته نورو ملکونو ته هېڅ د اندېښنې وړ نه ده. هغه کسان چې په قدرت کښې دي هغوی ته هم د اندېښنې وړ نه ده. د اندېښنې وړل دغه بېچاره خلکو ته ده، دغه ځوانانو ته چې د تحصیل او د تعلیم نه پاتې شول، کار ورته نشته، ده په فقر او بېوزلۍ کښې ژوند کوي، په مختلفو لارو باندې بهرنیو هېوادونو ته د مهاجرت او د تېښتې په لاره کښې دي. اندېښنه دي دوی ده او دوی ناتوانه دي، فعلا دوی څه شی نشي کولی. د هغه چا چې اندېښنه ده هغوی څه کولی نه شي، او هغوی چې معاصر دي او څه کولی شي هغوی بیا اندېښنه نه لري.
دا سیاسي چارو شنونکی بشیر دودیال و چې زموږ خبریال خطر پردې سره په افغانستان کې د افغان نجونو او میرمنو د وضعیت په اړه خپل تحلیل شریک کړی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس بیا وې نړیوالې موضوع ته تم شو. د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي ایالت کې له یوې اونۍ راهیسې د لګېدلې اور د قربانیانو شمېر تر سلو اوښتی دی، او چارواکو خبرداری ورکړی دی چې په لسګونو نور به هم ژوند له لاسه ورکړي. همدا شیبه راسره په سټوډیو کې احمد شیبر دی. شیبر صاحب، ستړي مه شئ که تاسو راته د دې موضوع نور جزئیات وایئ.
فرزه جانې، مننه. د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي ایالت کې د اور لګېدنې له امله د وژل شویو کسانو شمیر 116 ته لوړ شو. تر اوسه د اکثر قربانیانو هویت نه دی په ډاګه شوی. اسوشیټډ پرس اژانس څرګندوي چې یوازې د دوو قربانیانو نومونه له رسنیو سره شریک شوي دي. د امریکا د روغتیا او بشري خدماتو د وزارت مرستیال جاناتان گرین وایي چې دا ډیر سخت ماموریت دی، او د دې لپاره چې د قربانیانو شمیر کم نه دی پکار دی چې له زغمه کار واخلو. د سېشنبې په ورځ 22 تنه مواد سیمې ته واستول شول. په دغو موادو کې اکسرې ماشینونه او داسې نور وسایل دي چې جسدونه تشخیص کړي.
که په دې اړه هم راته ووایي چې په سیمه کې د ژغورنې او پلټنې هڅې څنګه روانې دي، لکه څنګه چې مخکې موږ وړاندې په خبره کې درلودل چې ځینې روزل شوي سپي سیمې ته لېږدول شوي دي.
اوبخښه، زما ستونی هغه ساوی دی، یو څه بند کله ناکله چاته ټوخی ورشي. د سیشن بی پورس 22 تنه مواد سیمې ته واستول شول. په دغو موادو کې اکسرې ماشینونه او داسې نور وسایل دي چې جسدونه تشخیص کړي. ژغورونکي په سیمه کې لا هم پلټنې کوي چې د دې ناورین قربانیان پیدا کړي. د اسوشیټډ پرس اژانس راپور له مخې د اور لګېدنې اونۍ پوره شوه، او د سیمې ځینې اوسېدونکي لا هم د موقتي برېښنا په برخه کې ستونزې لري. موبایل ټلیفونونه یې سم کار نه کوي او مرستې نه دي ورسېدلې. د اونۍ په آخره کې د سیشن بی او یکشن بی په د شنبه او یکشن بی په ورځو د هوا پیژندنې د ادارې د وړاندوینې له مخې په سیمه کې باران وریږي او سخت شمال به وي. اوس چارواکي په دې فکر کې دي چې د لنډ وخت په مخه د برېښنا مزي ترمیم کړي، که صبر وکړي چې بیا یې اساسي ورخوي. د سیمې خلکو هسې هم د برېښنا د برخې پر چارواکو انتقاد کړی دی چې د اور لګېدو پر مهال یې برق په مناسب وخت نه وي قطع کړی. خو لا معلومه نه ده چې د اور په خپرېدو کې د برېښنا موجودیت مرسته کړې ده که نه ده. یو شمېر کسان د سمندر خواته د دې لپاره ځي چې هلته ټلیفوني اړیکې عادي دي. هلته الوتکې د سمندر پر سر ټیټې ګرځي، او په لاډسپیکر کې خلکو ته لارښوونې کوي چې د څښاک اوبه او نور اړین وسایل له کومه ځایه ترلاسه کړي. چارواکو وویل چې د لاهینا په تاریخي ښارګوټي کې روزل شویو سپیو تر دې دمه 22% سوځېدلې سیمې پلټلې دي. د ایالت ګورنر خبرداری ورکړی دی چې شایي په لسګونو نور جسدونه هم ترلاسه شي. پولیسو په سیمه کې له خلکو غوښتي دي چې له دوی سره د ورکو شویو خپلوانو د ډي این اې په برخه کې مرسته وکړي. تر اوسه د 140 تر تم شویو کسانو د ډي این اې سیمپلونه پولیسو ته سپارل شوي دي. دا په څه باندې وی پیړۍ کې د اور لګېدو تر ټولو بده پیښه ده چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې رامنځته شوې ده.
ډېره زیاته مننه احمد شیبر، و چې د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي ایالت کې د اور لګېدنې په اړه تفصیل راکړو. کندهار کې لزده کړو پات شوي زده کوونکي وایي راتلونکي به برخلیک دی. رڼا او هغه انجونې چې پر اتم او شپږم ټولګیو کې د طالبانو له بندیز سره لزده کړو پاتې دي وایي چې ژوند یې ناروغانه دی. تفصیل په دې راپور کې.
دیر لسکلنی رڼا د کندهار ښار په یوه لیسه کې تر اتم ټولګي زده کړې کړي، خو نه هم ټولګي ته تر تګ وړاندې د طالبانو لخوا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګېدی. دا هغه ترخې شېبې یادوي چې په ټولګي کې یو وروستۍ ورځ وه او نورې د ښوونځي د استادانو او همصنفیانو سره مخه ښه کول.
کله چې موږ خپل د اتم ټولګۍ اخري امتحان ورکړې نو موږ ادارې ته وغوښتلو. مدیره صاحب نو موږ ټول همصنفیان یې هلته ورغلو. بیا یې راته وویل چې تاسې یوازې کولی سئ چې اطلاعنامو ته راسئ، نور تاسې نسئ کولی چې مکتب ته راسئ. نو موږ ټول ډېر غمجن شولو. کله چې کور ته راغلو نو زموږ کورنۍ موږ ته د خوشحالۍ پروګرام نیولی و. موږ زه خپل د خوشحالۍ په پروګرام نه یم پوه سوی، ځکه چې زه ډېر غمجن وم چې زه نور لوړې زده کړې نسم کولی. نو خپل په همصنفیان مې خوا بده وه، خپل د ژوند آیندې ته ډېره غمجنه ومه.
رڼا دا مهال په کور کې د ځان سره زاړه درسونه تکراروي او هم له مور سره د کور په کارونو کې مرسته کوي. دا اوس خپل د راتلونکي په اړه اندېښمنه ده او وایي راتلونکي کې بې برخلیکه پاتېږي.
زه ډېره غمجنه یم خپل په کور کې خپل په تیر سو درسونو پسې ډېره هرمان کوم چې کاشکې بیرته زموږ درسونه راته شروع سي. خپل په کور کې د ځان سره کتابونه مطالعه کوم، انګلیسي درس سره وایم. زه دا هیله لرم چې یو ورځ به زموږ درسونه موږ ته لاسي، موږ به خپل د وطن لپاره خدمت وکړو. نو زه ډېره هیله مند یم چې زموږ د حکومت څخه دا غوښتنه لرم چې موږ لپاره زموږ درسونه موږ ته شروع کړي، چې موږ بیا خپل زده کړې پر مخ وویسو.
اسلام بل هغه زکوونکې د چې شاوخوا یو میاشوران دی لښ پژم ټولګي څخه فارغ اسوه، خو وايي په شوونځي کې ورته ویل سی چې نور دین راځي. دا وايي د نورو اوس د کلونه کولو لامل دومره غمجنه و چې د خپل ټولګي په فراغت هیڅ خوشحالي نه کړي او نور ټولګیوال یې هم غمجنې وي.
مکتب سره تلل مدیر صاحب راته ویل بلا نور مکتب بند صبح لمر زیاز اطلاعنامو ته راسي. لانمو تراسي موږ سپان دې وځړ ما چې کوته تل ما پلار ما مور دې پروګرام وړي وو خوشاله ده. موږ په هغه کې ته خوشاله نه.
اسلام د طالبانو له حکومت غواړي چې شوونځي ورته خلاص شي او دوی خپلوز د کلو ته دوام ورکړي.
خپل حکومت څنګه غوښتنه ده چې زموږ سینګور سینګونه راکړي. زه غواړم خپل وطن ته خدمت وکړم. ډاکټران سي نور وطن مشترک اړتیا لري.
د رڼا او اسلام په څیر د مهال ملنونو انجنیر راتلونکي افغانستان کې د طالبانو له لوري له خطر سره مخامخ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 200 لوی او وړه کانونه په قرارداد ورکړي دي. په دې کانونو او طبي سرچینو کې د نفتو، مرمرو، ډبرو، کچ او همدارنګ نورو کانونو شامل دي. د طالبانو حکومت د خپل عوایدو لوی سرچینه د افغانستان کانونه ګڼي، خو کارپوهان یې په کیندنې او شفافیت، حقوقي او اقتصادي ابعادو پراخینې وکې لري. معلومه نه ده چې طالبانو د کانونو استخراج راجو قرارداد د کوم قانون پر بنسټ باندې کوي او ترخواي د ورکړ شو قراردادونو هیڅ جزئیات رسنۍ او خلکو سره نه دي شریک شوی. تر اوسه تفصیل په دغه راپور کې.
د طالبانو حکومت چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی، د خپل عوایدو د لوړاوي په خاطر تر ټولو لویه تکیه د افغانستان په قانونو کړي. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ دوی وروستیو دوو کلونو کې 200 قانونه په قرارداد ورکړي چې له دې یو سل اته یوازې تیر کال قرارداد شوی. د طالبانو د حکومت د قانون وزارت وایي همایون افغان د جولای په 23 ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې رسنیو ته وویل
کابل، غزنی، بغلان، ننګرهار، پروان، کونړ، بادغیس، خوست، لوګر، میدان وردګ، فاریاب، قندهار، پکتیا، هرات، روزګان او هلمند ولایتونو کې په تیر کال کې په ټولنیز ډول 108 کوچني قانونه چې مرمر، رخام، ګاج، تراورتین، فلورایت، مالګا، سوربوجاس، کلسیت، نفرایت او کرومایت پکې شامل دي د آزاد داوطلبۍ له لارې داخلي پانګوالو ته د افغانستان اسلامي امارت د اصولو مطابق ورکړل شوی.
تر خوای د طالبانو حکومت یو شمېر لوی قانون هم په قرارداد ورکړي چې پکې د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ د اوسپنې کان څلور بلاکونه، د غور ولایت د تلک ولسوالۍ د سرو پکان، د کندهار ولایت د سیمنټو پروژه او په شمال کې د سرپل د نفتي سرچینو استخراج د یادونې دي. د دې ترڅنګ د میساینا کان چې د جمهوري نظام پر مهال له چینایي شرکت سره شوی، طالب چارواکي وایي چې شرکت له اوږده ځنډه وروسته خپل کارونه یو ځل بیا پیل کړي دي. خو د قانونو استخراج په اوسني مهال کې د افغانستان په ګټه دی او که زیان. په تېرو شلو کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال افغان حکومتونو یوازې یو سل شپږ ویشت واړه قانونه په قرارداد ورکړي وو، خو ښکاري چې د طالبانو حکومت بیا د افغانستان د قانونو استخراج د خپلو پروګرامونو په لومړیتوب کې راوستی. د طالبانو حکومت لخوا د ورکړل شویو قانونو هیڅ قرارداد رسنیز شوی نه دی او نه هم د هیڅ قرارداد جزئیات له خلکو سره شریک شوی دی. په داسې حال کې چې د جمهوري نظام پر مهال د ټولو قانونو قراردادونه له ټولو جزئیاتو سره د وزارت پر ویب پاڼه خپرېدل، اوس اساسي پوښتنه ده داسې مال چې د طالبانو حکومت له بندیزونو سره مخ دی او نړیواله راکړه ورکړه ورسره بنده ده، تر خوا د دوی اوسنی رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، په داسې شرایطو کې د قانونو کیندنه د افغانستان په ګټه ده او که زیان؟ د جمهوری نظام پر مهال د قانون او پیټرولیم وزارت د پلان او پالیسی معین ولی الله زدران ازادي راډیو ته وویل په اوسنیو شرایطو کې له حقوقي او اقتصادي اړخه د قانون کیندنه د افغانانو په زیان
ده. یو حقوقي او پالیسی یا برنامهوي چارچوب نشتون د دې سبب کیدای شي چې د اقتصادي حتی فرهنګي او نور هغه تړلي اړخونه چې دي د هغه لپاره هیواد ته په جدي توګه زیان ورسوي. دا زیانونه به د اوس لپاره کیدای شي چې د لیدو وړ یا د ملاحظې وړ نه وي او ملت او خلک یا مسؤولین په دې خوشحاله وي چې مونږ دا د عواید رامنځته کوو او خپله بودیجه د همدې عوایدو له لارې تمویلوو، اما پنځه کاله لس کاله یا پنځلس کاله وروسته لکه بیا به مونږ څه کوو.
خو د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور بیا د روان میلادي کال د جولای په څلېرویشتمه د قانونو له کیندنې دفاع وکړه او ویې ویل د ملي پروژو د تمویل یوازینۍ او ښه سرچینه ده. د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت ادعا کوي چې واړه قانون یې ټول داخلي پانګوالو ته په قرارداد ورکړي، خو تیر کال د دې وزارت چارواکو ویلي وو چې د قیمتي ډبرو او د ډبرو سکرو په ګډون ډېری طبیعي ذخایر پاکستان ته وړل کیږي. تر اوسه د افغانستان د قانون د استخراج لپاره د چین، ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر هغو هیوادونو ډېره لیوالتیا ښودلی چې طالبانو سره خورا نږدې اړیکې لري. عواید او روڼوالی: د طالبانو حکومت تیرو دوو کلونو کې د قانون او طبیعي ذخایرو له لارې د ترلاسه شویو عوایدو له خپرولو ډډه کوي، هغسې چې د دې پروسې د شفافیت په اړه اندېښنې لا پسې زیاتوي. د جولای په څلېرویشتمه ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور نه یوازې دا چې د عوایدو په اړه پوښتنه ځواب نه کړه، بلکې دا یې هم وویل چې نه غواړي دښمنان یې د عوایدو په اړه معلومات ترلاسه کړي.
دښمنای افغانستان بسیار متوجه نقاط اقتصادي افغانستان میشو.
د افغانستان دښمنان تر ډیره زموږ اقتصادي ټکو ته متوجه کیږي. یو عربي مقوله ده چې درې شیان له خپل دښمنه پټ ساته، یو دا چې چیرې ځي، دویم کله ځي، او بل خپل مال او تلا.
خو په یو زر څلور سوه لومړي کال کې د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هغه کال کې عواید ولس نیم میلیارد افغانۍ وو. په ښکاره طالبانو په پاکستان د ډبرو سکرو له پلور زیاتې پیسې په لاس راوړي، خو د عوایدو په ډېرېدو کې د ځینې قیمتي ډبرو استخراج هم د پام وړ دی. د طالبانو د حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت وایي همایون افغان د ازادي راډیو دا پوښتنه ځواب نه کړه چې تیرو دوو کلونو کې عواید څومره وو او تر څنګ یې پاکستان ته د افغانستان د طبیعي ذخایرو د صادراتو کره اندازه څومره ده. حقوالی اداري فساد سره د مبارزې د شبکې پخوانی رئیس خان زمان امرخیل د عوایدو نه شریکول او د قراردادونو پټ برخلیک د شفافیت پر وړاندې لوی خنډ بولي.
د فساد لپاره فرصتونه څه شي؟ یو دا ده چې هر څه په پټه ترسره کیږي او هر هغه عمل چې په پټه ترسره شو هغه کې که هغه څوک چې دې ساتون کې دي هغه ډیر سپیسیلی هم ولی نووسی، خو زمینه او فرصت دی لپاره مساعدیږي چې هلته فساد واقع شي. او ځینې وخت داسې کیږي دا فساتونه په دومره لوړه کچه باندې وي چې هغه د افغانستان نسلونو ته ډیر تاوان رسوي.
خو د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور بیا د جولای په څلېرویشتمه ملت ته د حساب ورکونې په غونډه کې په دې اداره کې د شفافیت ډاډ ورکړ.
د بیت المال مال د ټول مسلمان مال ده، په دې کې دومره شفافیت پکار ده که د ټول ملت نه څوک غلا وکړي د دې جواب بیا نو ډیر ګران ده.
افغانستان د سرو زرو، قیمتي ډبرو، لیتیم، اوسپنې، کوبالت، مسو او یو شمېر نورو طبیعي منرالونو او ذخایرو له درکه غني هیواد شمېرل کیږي چې اټکل کیږي ارزښت یې 3 تریلیون ډالر دی. خو په وجه کې دا ایثار هیواد لا هم نه دی توانېدلی چې د یوې شفافې برنامې له لارې د خپلو قانونو د استخراج په وسیله د خپل وږي ملت نس موړ کړي.
هم اوس هم د خبرونې دویمې نیمای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو. دا پروګرام درته په څو شیبو کې لرو. تر هغې وړاندې ورزو لنډو خبرونو ته. خو یادونه کوم چې نن د مایکروفون ستاسې پروګرام دی او په مایکروفون ستاسې پروګرام کې په دې خبرې کوو چې تیره دوه کاله په افغانستان کې د یو عام افغان په توګه تاسې څنګه تیر کړل. نن مایکروفون ستاسې ته زنګ وهي او خپلې تجربې راسره شریکې کړي. اوس هم لنډ خبرونه. د تعلیمي چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ګولډن براون وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه باید د افغانستان روان جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني او د دې کار له مسؤولو چارواکو څخه د تحقیقات وکړي. ښاغلی براون پرون د اګست 15مه چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو له دویمې کلیزې سره برابره وه خبرې لاندې وویل چې ده د جرمونو د نړیوالې محکمې له لوی څارنوال کریم خان څخه په یولیک کې دا غوښتنه کړې ده. خغلی براون زیاته کړې ده چې په افغانستان کې جنسیتي تبعیض د ښځو نجونو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو تر ټولو ناوړه مثال دی. د افغانستان بانک سبا پنجشنبه $14 میلیونه لیلاموي. د طالبانو په واک کې د دغه بانک لوی له لوري په خپره شوې لامبې کې له ټولو صرافانو او تجاري بانکونو غوښتل شوي دي چې په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سي پي جي د تاجکستان خبریال خورشید فضلوف د سمدستي خوشکېدو غوښتنه وکړه. و دېرش کلن فضلوف په دې تور په وکاله بند محکوم شوی دی چې د اخبار په نوم ویبپاڼې ته یې راپورونه ورکړي دي. د تاجکستان حکومت دا ویبپاڼه د بنسټپالو ګړي او بندیز یې پرې لګولی دی. د فضلوف مدافع وکیل د جولای په 12مه له محکمې وغوښتله چې د فضلوف دوسیې ته بیا کتنه وکړي، خو محکمې دغه غوښتنه رد کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي حالت کې د اورلګیدنې له امله د وژل شوو کسانو شمیر 1,650 ته لوړ شو. ژغورونکي په سیمه کې لا هم پلټنه کوي چې د دې ناورین قربانیان پیدا کړي. د اورلګیدنه اونۍ مخکې پیل شوې وه. چارواکو ویلي دي چې په دغې تاریخي ښارګوټي کې د روزل شوو سپیو پر مرسته د دغې سیمې 80% سیمه پلټلې ده. او د انګلستان د ښځینه فوټبال ملي ټیم په نړیوال جام کې استرالیا ته ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووت. د انګلستان لوبډلې په ټاکلي وخت کې 3 ګولونه وکړل او کوربه استرالیا 1 ګول. پرونه په بله نیمه پایلوبه کې استرالیا سویډن ته، اسپانیا سویډن ته د 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړې وه او پایلوبې ته وتلې وه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منکولو سره سره بیا هم د نشې موادو سوداګري دوام لري.
کټاریا کني کوډونه وشان ګران چې غنم خو مشت خپل پیچې لا نه جوړي، ته ټکټرو د کوډ روپی مشت ته غنم نه سره جوړوالي.
په بل لاپور کې به واوري چې د یوې نوې څېړنې پایلې ښیي د چرسو نشه د معتاد مور په گیډه کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي.
وی تعداد جوانانی که استفاده میکنن خصوصا
هغه ځوانان په تیره بیا میرمنې چې چرس لا بلې نشې سره ګډوي د هغوی په ګیډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیره بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسیدو جریان بندیږي.
دا چې معتادین ولې دروغ وایي په دې اړه له ارواپوه میوند هوشمند سره مرکه لرو.
د نشې توکو استعمال د مرګلو لخوا پوچال درواغ او غلط باورونه باندې پیل کیږي. دلته ته چې د ناروغ لپاره د درواغ بنسټ کې خودل کیږي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
دا څه خبره ده؟ ولې دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی؟ ولې غل مغل جوړ کړی؟
ارباب صاحب وای موږ نور کار نه کوو.
ولې
نه پوهیږم ارباب صاحب.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکي اداره یا سیګار وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره بیا هم د نشه یي موادو سوداګري دوام لري. د سیګار په تازه راپور کې راغلی چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت د اندازې په اړه راپور او عمومي معلومات نشته، خو د دوو ولایتونو تخمیني راپورونه ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی. د سیګار څېړنې ښیي چې د کوکنارو د کښت منع کولو سره په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو تولید او د سیمې هیوادونو ته د دې نشه یي موادو قاچاق ډېر شوی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکې ادارې یا سیګار په خپل شپږشپېتم راپور کې چې تازه د دې هیواد کانګرس ته وړاندې شوی راغلي، که څه هم په افغانستان کې د امریکا متحده ایالتونو سیاسي او نظامي حضور پای ته رسېدلی، واشنگتن په تیرو دوو کالو کې د نشه یي موادو سره د مبارزې او محتاجونو د درملنې په برخو کې مالي مرستې کړې دي. که څه هم سږ کال د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید او وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو راپور تر دې مهاله نه دی خپور شوی، خو سیګار یوازې د افغانستان په یوه ولایت کې د یو برتانوي بنسټ د تخمیني سروې له مخې لیکلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی. سیګار د امریکا کانګرس ته لیکلي چې اوس هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول په سولې کې سل نه دي یقیني سوي، ځکه چې د ډېری بزګرانو اقتصاد د کوکنارو له کښت سره تړلی او د طالبانو د حکومت ځینې محلي چارواکي د تریاکو له حشر او کاروبار څخه ډېرې پیسې په لاس راوړي. خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دوی په تېر یوه کال کې د کوکنارو د کښت اړولو تر څنګ د نشه یي موادو د جوړولو کارخانې هم ویجاړې کړي دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې وایي چې په دې نیول سوو نشه یي موادو کې شپږ لکه نشه یي ګولۍ هم شاملې دي.
د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې پولیس په تېر یو کال کې په هیواد کې د نشه یي توکو د کشف او د قاچاق وړونکو د نیولو په موخه 15209 عملیات کړي دي. د دغه عملیاتو په پایله کې 2202 تنه ډول ډول نشه یي توکو او 59503 خرس دکا نشه یي تابلیت کشف او ضبط کړي. په دغو عملیاتو کې 640 فابریکو په ګډون د نشه یي توکو د تولید او پروسس کارخونې، د الکولي مشروباتو کارخونې او د نشه یي تابلیټونو د تولید فابریکې کشف او له منځه وړل شوي دي.
که څه هم د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د کیمیاوي نشه یي موادو په لړ کې یوازې د نشه یي ګولیو نوم یاد کړی دی، خو سیګار په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د پخوا په پرتله د شیشې تولید او له افغانستان څخه د سیمې هیوادونو ته د دې شیشې قاچاق څو برابره ډېر شوی دی. سیګار په افغانستان کې د امریکا متحده ایالتونو د سیاسي او نظامي حضور پای ته رسېدو وروسته په دې هیواد کې د نشه یي موادو وضعیت له نږدې څخه نه شي څارلی. خپل ډېری راپورونه د نورو بنسټونو او تحقیقاتي مرکزونو د معلوماتو پر بنسټ چمتو کوي. سیګار لیکلي چې په افغانستان کې د بزګرو اقتصادي وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. د سیګار د وروستي راپور پر بنسټ د کوکنارو تر کښت منع کولو څه د پاسه یو کال وروسته بیا هم بزګرو ته بدیل کښت نه دی ورکول سوی چې دې وضعیت په افغانستان کې بېوزلي ډېره کړې ده. د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ یو اوسېدونکی نقیب الله وایي چې پخوا یې تریاک کرل، خو له کومې ورځې راهیسې چې د کوکنارو کښت منع سوی د بدیل کښت په نوم یې مرسته نه ده ترلاسه کړې. دی زیاتوي چې په راتلونکي ژمي کې به له ډېرې بېوزلۍ سره مخ شي.
کتاریاک نه یی کوډونه وشان ګران چې غنم خو مشت خپل پیچېلا نه جوړي، ته ټکټرو د کوډ روپی مشت ته غنم نه سره جوړوالي. اوس مثال دا قدر کې غنم چې هغه مسره بالا نه سره جوړوالي، نو مش په کور کې مثال چې ډېرې تاسو کورنۍ ست چې درې څلور منه تاریخ په واړه ولغه به شی ور جوړوي ولور به پر باندې، نو غنم خو هغه نه سره کېدل. بیا کې مو کې د خوراکه به کې یو برو پلمی ټو یو بل شان خو دینې سره برابر.
په افغانستان کې د تاریخ او د قاچاق د دوام او تاریاکو د زیرمه کولو په اړه د ځینو اروپایي هیوادونو له اندېښنو سره سیګار هم دا مني چې د افغانستان او سیمې په هیوادونو کې د تاریاکو زیرمه کولو د نشه یي موادو له نړیوال تجارت سره مرسته کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره بیا هم د نشه یي موادو سوداګري دوام لري.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه ویلا وکړو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه دایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې یوه تازه څېړنه ښیي چې د چرسو نشه د معتادې مور په ګېډه کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي او جسمي شکل یې هم غیر منظم کوي. دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالتونو د مشیګان پوهنتون کړې ښیي د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د معتادې مور په نس کې ماشوم کافي وزن ونه لري او د بدن ټول غړي په تیره بیا د سر جمجمې ته ډیر زیان رسیږي. ډاکټران وایي چې د چرسو نشه د نورو زیانونو تر څنګ د مور ذهني او رواني نارامي د هغې په ګېډه کې پر ماشوم هم ناوړه اغېزې کوي او نیمګړی پیدا کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالتونو د مشیکان پوهنتون طبي پوهنځي ترسره کړې د 109 داسې میندو معاینه چې د چرسو نشه یې کوله، د 101 هغو امیدوارو میندو سره پرتله شوې چې هیڅ ډول دودي نشه یې نه کوله. د دې څېړنې پایله ښیي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د مور په ګېډه کې د هغې پر ماشوم د چرسو نشه ډېرې ناوړه اغېزې لري. ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د مور په ګېډه کې ماشوم کافي وزن ونه لري او وده ونه کړي. د امیدوارۍ لومړۍ دریو میاشتې هغه دوره ده چې ماشوم د مور په ګېډه کې وده کوي. د مشیګان پوهنتون ډاکټران وایي چې د کم مس نه ماشوم پیدا کېدل د هغه د نیمګړتیاو له نښو څخه ده، ځکه په دې موده کې کم وزن د دې سبب کیږي چې ماشوم معلول شي او یا یې حافظه کمزوري وي. د دې څېړنې په راپور کې راغلي چې د چرسو د نشې تر ټولو خطرناک شکل سګرټای دی. د چرسو د استعمال هغه شکل دی چې په افغانستان کې ډېر رواج لري او چرس له تنباکو سره یو ځای استعمالېږي. د معتادینو د درملنې متخصص نومان رشیدی وایي چې د امیدوارۍ په بهیر کې د چرسو نشه د مور په ګېډه کې د ماشوم مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسېدو جریان بندوي.
وی تعداد جوانانی که استفاده میکنن خصوصا
هغه ځوانان په تیره بیا میرمنې چې چرس له بلې نشې سره ګډوي د هغوی په ګېډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیره بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسېدو جریان بندیږي. دغه ډول د ولادي جسمي نیمګړتیا او حافظې د کمزورۍ سبب کیږي.
باوجود اورده میتنه
په دې څېړنه کې ډاکټرانو د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې ځینې میندې له چرسو څخه منع کړې دي، خو بیا یې هم نویو زیږیدلو ماشومانو د مغې ستونزې درلودې. په تېره بیا د سر جمجمې ته یې ډېر زیان رسېدلی و. په کابل کې د ښځینه معتادینو د درملنې سلبسریز روغتون مرستیاله ډاکټره فریما نکهت وایي هغه معتادې مېرمنې چې دوی ته د درملنې لپاره ورځي ډېری جدي ستونزې لري او نوي زیږیدلي ماشومان یې هم ډېر نارام او جنجالي وي.
وقتی که طفل در بطن مادر می باشد،
کله چه ماشوم د مور په ګېډه کې وي د مور خواړه خوري. په دې صورت کې ښکاره خبره ده چې مور څه خوري. د دې له لارې ماشوم ته هم رسېږي. کله چې مور د امیدوارۍ پر مهال لوړ فشار، خفګان او ذهني ستونزې ولري، په ګېډه کې ماشوم هم همدا مشکلات لري. موږ داسې ناروغان هم درلودلې چې کله یې ماشومان زیږېدلي ډېر نارامه وي او موږ یې په دوا درملنه کړې ده.
پروسه کال د امریکا متحده ایالتونو په نیویارک کې هم پر امیدوارو میندو د چرسو د اغېز په اړه یوه څېړنه شوې وه. دې څېړنې ښودلې وه چې د امیدوارۍ پر مهال د مور لخوا د چرسو نشه د هغې په ګېډه کې ماشوم ته د رواني فشار او خفګان ناروغي پیدا کوي او انده چې په اوتیزم یې اخته کوي. دې څېړنې وښودله چې د مور لخوا د چرسو د نشې ناوړه اغېزې پر ماشوم باندې تر زیږېدلو وروسته له دریو څخه بیا تر شپږو کالو پورې هم پاتې کیږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاص وانه.
ادوارد د تاریا کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کړو، اډو کې دمون غوچ کړو، اخونه دمون خراب کړو.
دا مور او پلار دواړه په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخ نیول او مړ شو.
دا ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړي ونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت نشې موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چې لر 20 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2 شپږ نیمې منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې معتادین تر روغو خلکو ډیر دروغ وایي او په دې ډول هڅه کوي چې خپل احتیاط او په دې برخه کې ورته راپیدا شوې ستونزې له خپلې کورنۍ او خپلوانو څخه پټې کړي. دا چې درواغ په احتیاط پورې تړلې او که رواني ستونزه ده، معتادین معمولا څه ډول درواغ وایي؟ د معتادینو درواغ ویل خپله پر دوی او د دوی پر کورنیو څه ډول ناوړه اغېزې کوي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ارواپوه میوند هوشمند سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتله چې معتادین ولې تر روغو خلکو ډیر درواغ وایي.
کوم کس چې نشه یي مواد استعمالوي، نشه یي مواد د نوموړي کس په مرکزي اعصاب باندې منفي اغېزه کوي. پرته له روغتیا او رواني ستونزو نه درواغ ویلو ستونزو سره هم مخامخ کیږي. د نشه یي مواد استعمالوونکي د دې ناوړه کار پټولو لپاره د نشه یي توکو د خطرونو په وړاندې ځان پیاوړی ګڼل، هم د ځان د خیانت لپاره ناروغ یا په مخدره توکو روږدي کس درواغ وایي. درواغ ویل بېلابېل مرحلې لري. کله کله نوموړی ستونزه په عادت باندې بدلی شي. ارواپوهان د درواغو زیاتوالي ته د دروغ ویلو اختلال یا ستونزه باندې پیژني. ډار د ګناه احساس، فشار او د نشه یي توکو استعمال کولی شي چې د دروغ ویلو ناروغي ستونزه راولاړې کړي.
که درواغ تر احتیاط پورې تړلې موضوع وي، نو بیا د احتیاط په کومه مرحله کې معتادین درواغ ویلو ته اړ کیږي؟
د نشه یي توکو استعمال د مرګلو لخوا په چال، درواغ او غلط باورونو باندې پیل کیږي. دلته ده چې د ناروغ لپاره د درواغو بنسټ کېښودل کیږي. کله چې یو کس مخدره توکي استعمالوي، خپل کار ته ټاکلی وخت کې رسیدګي نشي کولی او کله چې پوښتنه ترې وشي نو سملاسي په درواغ ویلو باندې ځان ساتنه کوي. دلته کیدای شي چې مریض د وخت تېرېدو سره درواغ ویلو باندې عادت شي او د درواغ ویلو اختلال سره لاس او ګریوان شي.
معتادین معمولا څه ډول درواغ وایي؟
وایي زه په ناحقه روغتون ته راوستلی یم، زه معتاد نه یم، یعنی انکار کوي. یا وایي کور کې ما سره ناوړه چلند کېږي نو ځکه روغدي شوی یم، او که عمر زیات وي زه بې له موادو څخه ژوند نشم کولی، پر ما زحمت مه باسئ، زما ژوند ختم ده. او یا داسې تور لګي، ورونه مې زما جایداد خرڅوي نو ځکه یې زه راوستلی یم او په ما باندې د روغدي کس تور پورې کړی ده. او یا وایي هیچا پورې اړه نه لري، زه په خپله پیسو باندې مواد رانیسم او ما باندې خاص بد تاثیر نه لري او نورو ته سرخوږی نه یم.
د نشیانو درواغ ویل خپله پر دوی او د دوی پر کورنیو څه ډول ناوړه اغېزې کوي؟
کله چې دروغ د کس درواغ رسوا شي، کورنۍ، ملګری او ټولنه ته بې اعتماده کیږي. کورنۍ، ملګری او ټولنه دروغ د کس په رښتیا خبرو باندې هم باور نه کوي. دغه مخل روغ د کس نه ملګری واټن نیسي او روغ د کس یوازې کیږي. د نشه یي ستونزو تر څنګ یوازېتوب نوړی کس ځانته کوي. که کوم کسب و کار ولري، د نشه یي درواغو او بې اعتمادۍ له امله یې له لاسه ورکوي. د نورو ستونزو تر څنګ اقتصادي مشکلات هم روغ د کس ته سرخوږی جوړوي. د نشه یي کس درواغ په کورنۍ باندې هم ناوړه اغېزه کوي. په سا کې کوم درواغ چې روغ د کس خپل کورنۍ ته ویلي، کورنۍ هم د نورو دوستانو په مقابل کې د نوموړي نه دفاع کوي. وروسته معلومیږي چې په ناحقه یې د خپل روغ د کس دفاع کړی. په همدې سره د کورنۍ عزت، وقار او اعتماد د نورو دوستانو په مقابل کې له منځه وړي. او کله چې درواغ وایي، معلومه ده چې ځان ګناهګار حسابوي. له یو خوا مخدره مواد ستونزه او له بلې خوا ډار او فشار له امله د روغ د کس په مرکزي اعصاب سیستم باندې بوج زیاتیږي او رواني ستونزه چې دروغ ویل اختلال ده په ژوند کې ورسره ملګری کیږي. نو ویلو شو چې د روغ د کس دروغ ویل ورځ په ورځ زیاتیږي او په هر کار او هر خبره کې پرته د نشونه هم دروغ لیدل کیږي.
آیا معتادین د احتیاط تر علاج وروسته دروغ پرېږدي او که په یو عادت بدلیږي چې د ژوند تر پایه نشي پرېښودلی؟
کوم روغ د کسان چې تر معالجي پروسې لاندې نیول کیږي او کله چې د بیا رغونې جلساتو کې ګډون کوي، د صحي کارکوونکو لخوا ټول هغه ناخوالې چې د مخدره توکو د استعمال په وخت کې نوموړي کس ته راولاړې شوي، لکه بې اعتمادي، درواغ ویل، د نورو نه جلا وخت تېرول او داسې نورو ستونزو ته یې لازمه مشوره او حل لاره ښیي. روغ د کس د مواد استعمال له امله درواغ ویل کله چې د صحت خاوند شي ورو ورو درواغ ویل هم ورنه لرې کیږي. که چیرې درواغ ویل مزمن حالت ته رسیدلی وي نو د کامل روغتیا لپاره ارواپوهانو سره باید مشوره وشي تر څو په بشپړه توګه ښه شي.
د یو معتاد کورنۍ او خپلوان له رغول شوي معتاد سره څه مرسته کولی شي تر څو هغه درواغ خوشي او بیرته هغه پخواني حالت ته راوګرځي؟
کورنۍ او دوستان د روغ د کس په ځان باور لرل اوچت کړي او په ټولو کارونو کې ورسره مشوره وشي او یوازې پرې نه ښودل شي چې ستونزه سره مخامخ شي. تل حقیقت د ورته بیان او روښانه کړي. کله چې خپل مریض دوی په خلاف کار ویني د دې په ځای چې ورته وویل شي چې پرون چیرته وې او تحقیق ونه وشي مستقیم د ناوړه کار ناوړه پایله ورته وویل شي تر څو ناروغ یا روغ د کس درواغ ویلو ته اړ نه شي او د ځان سپیناوی لپاره درواغ ونه وایي. د مریض د شرمولو لپاره روغ د کس د رښتیا او درواغو ازموینه کې راګیر نه شي. خپل وچت تمې د روغ د کس نه کمې کړي تر څو مریض درواغ ویلو ته اړ نه شي. ژور او پیاوړې اړیکې خپل ناروغ سره وساتي تر څو مریض درواغو ته مخه ونه کړي. لکه سرانوال د پښتنې پر ځای خپل روغ د کس سره خبرې اترې وکړي، د فشار او سزا په ځای پلرنه وکړي تر څو مریض بې ځایه مقامات او دروغ ویلو په ذریعه ځان په حق ونه ګڼي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو او ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلاشی لی بچی مور دی پودر وی پلاس دی پودر وی یا می خور دی زت پودر وی یا دی میر پودر وی
لا فمری کی نو ما فمور خوس خبر خبر نه خم خم مور
چی مونږ پلان را وخت یو نیم لک ډالر وو دا سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشه موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان ونې خبرونه واوري.
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې یو شمیر ځوانان د افغانستان یو گاونډي هیواد ته د خواري او مزدوري لپاره تللی او هلته د خښتو په یو بټۍ کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه ډیره ښه گزاره ورسره کوي، خو یو کال وروسته افغان کارګران پوهیږي چې ټول معتاد شوي دي. دا چې دوی څنګه او چا په نشه یي موادو معتاد کړل دا به په ډرامه کې واورو.
ارباب صاحب دی بی ځای مصرفو او میلو ته څه ضرورت دی؟ هغه مزدوري بس ده، نور پسې مه ګرځه.
یاره رضا جانا، لکه چې پر ما دې د ډېر ساده سړي خیال کړی دی.
نه ارباب صاحب، مطلب مې دا نه و. ما غوښتل پوه شم چې ته په یو میاشت کې خامخا کارګرانو ته پسونه ور حلالوې، کبابونه او ډول ډول خواړه ورته راوړې. دا خو پردي خلک دي، موږ ولې خپلې پیسې په دوی ناقه ولګوو؟
دا مصرف شوی خپل د دوی پیسې دي. دا زاو ته هم نن شپه د دوی میلمانه یو.
څه شی د دوی میلمانه یو؟ زه خو هیڅ پوه نه شوم. ولا
دا میله زما د نقشې یو برخه ده. کله چې زما نقشه کامیاب شوه بیا درته وایم. اوس دې خپلې مزې کوه. هغه متل دی نه ده اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې. رضا ورزا
بلار باسه
دا څه خبره ده؟ ولې دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی؟ ولې غل مغل جوړ کړی؟
ارباب صاحب وای مونږ نور کار نه کوو.
ولې
نه پوهېږم ارباب صاحب.
ورغه کچې یو نماینده مو راواسه وای چې خبرې ورسره وکم.
سمه ده ارباب صاحب، ورغه بکم. دا کارګرانو
ارباب سای وای چې یو نماینده مرا واسطه وای زه خبرې ورسره کوم.
سمه ده بلال اکا زموږ نماینده دی. بلال اکا ورشه.
بلال راځه راځه راشه دلته کښېنه. څه خبره ده؟ نن مو ولې کار نه دی پیل کړی؟
ارباب صاحب ټول کارګران وایي چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پرېښی او دلته په مزدورۍ پسې راورک یو، خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه ده راکړې.
ښه ښه دا خبره ده. افغانان هم اوس دومره جرأت پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وایي کار نه کوو.
ارباب صاحب مجبور دي، ټول بېوزله خلک دي، کورونه او واړه واړه بچي لري، ډوډۍ غواړي.
او که زه مو مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ؟
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو.
نو چې داسې دا ورځی ولاړ شي دا مردار مخونه مو ورک کړئ، اوسه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم.
ارباب صاحب دا دې څه وکړل؟ که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو. کېدی شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو.
یار رضا جانه ډېر ساده یې، هېڅ چېرې هم نشي تلای. نن به لاړ شي خو سبا به بېرته راشي. زاری به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکړه.
نو بېرته به ولې راځي ارباب صاحب؟ د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي.
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي. که بل ځای ولاړ هم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري.
دوی ولې دا توان نه لري؟
زما سره نقشه سته، بیا به یې ووینې.
څنګه نقشه؟
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده، خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بېرته راځي. دا دی، ته به یې ووینې. ما تا مرباب غلام علی وای.
اوهو تا کارګران څنګه بېرته راغلي دي؟ دوی خو پرون ولاړل، ویل ستاسې سره کار نه کوو.
ما خو درته ویل چې بېرته راځي. ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی، وګوري چې هغه څه وایي.
السلام علیکم ارباب صاحب.
وعلیکم سلام بلاله، څه خبره ده؟ ولې بېرته راغلی؟ تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو.
ارباب صاحب قربان دې شم، توبه مو کړې توبه، بیا داسې کار نه کوو. تر خپل پورم تېر یو، بس یوازې ډوډۍ او نشه یي مواد راکوه او بس موږ ټول درته کار کوو.
بس سمه ده، ورځی کار مو شروع کړئ.
نه نه لاړم
ارباب صاحب. ورځی
ارباب صاحب، دوی ته خو په نورو ځایونو کې هم کارونه پیدا کېږي، دوی څنګه بېرته راغلل او دا د نشه یي موادو خبره یې څنګه یاده کړه؟
ما نه و درته ویلي چې زه نقشه لرم؟ هغه نقشه اوس کامیابه شوه.
څنګه نقشه؟
ما چې به دوی ته میلمستیاوې او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشه یي مواد ورګډول. ځینې نشه یي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وځي او ډېر کار کولی شئ.
څه شی؟ نشه یي مواد دې ورکول؟
او په دې ډول مې ټول نشیان کړل، وروسته مې نشه یي مواد هم خپله ورته پیدا کول.
ها ها عجیبه ده والا.
اوس دوی له نشه یي موادو پرته ژوند نشي کولای او نشه یي مواد هم خپله نشي پیدا کولای. نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفت کار کوي او زما مریان به وي.
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان د دی اونې خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.